سلامونه په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو بل خبرونه پایل سوې چې 219 پروګرامونه هم پکې اوریدلای شي نیمه نړۍ او درسي ساعت خو پایل له خبرونو کوو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې افغان اتباعو ته د ویزو پر ورکولو بندیز لګولې دغه وزارت د مکتوب یو کاپی ازادي رادیو ترلاسه کړې ده مکتوب په بریتانیا هسپانیا ایتالیا جرمني پرتګال یونان اتریش فرانسې ناروې آیرلند او هالند کې د پاکستان سفارتونو او قونسلګریو ته لیږل شوی او ورته ویل شوي چې تر بل امر پورې دې افغان اتباعو ته د هر ډول ویزې له صادرولو ډډه وکړي د راپورونو له مخې ګڼ هغه افغانان چې په اروپایي او نورو هیوادونو کې یې پناه اخیستې د ځینو محدودیتونو له کبله سیده افغانستان ته نشي تللی ځینو دغه افغانانو په تیرو کلونو کې خپلې کورنۍ پاکستان ته ورغوښتي یا د مځکې له لارې له پاکستانه افغانستان ته تلل د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د افغان جنو پر مخ د ښوونځیو پر پرانستلو ټینګار وکړ د دې کمشنری د آسیا پاسیفیک څنګې پرون پر خپل ټویټر یو ویډیو خپره کړې چې افغان جنو په کمر کې د ملګرو ملتونو لخوا تمویلیدونکو ښوونځیو ته تللی یو ان ایچ سی آر ویلي هیڅوک باید په هیڅ حالت کې له زده کړو محروم نه شي شاوخوا 510 ورځې کېږي چې طالبانو د افغان جنو پر مخ د منځنیو او لیسې ښوونځي تړلي له تیر ډسمبر یې د نجونو او ښځو پر مخ پوهنتونونه هم وتړل د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د رهبری هیات غړی خانجان الکوزی وایي د افغانستان او روسیې ترمنځ د سوداګرۍ کچه لوړه سوې ده هغه وویل خوراکي مواد غوړي او ساختماني مواد له روسیې واردېږي الکوزی زیاته کړه چې روسیې له افغانانو سره د سوداګرۍ شرایط نرم کړي
دو هزار دو شتم کال کې زموږ تجارت د روسیې سره زیات شوی دی دو هزار یویشت کال کې په ټول کال کې شپږ شپېته میلیونه ډالرو په ارزښت وو او په 2022 کې تنها د نهه میاشتو اضافه د اویا میلیونه ډالره نه مونږ واردات کړي دي که دغه درې میاشتې نورې مرسه شي نو د سل میلیونه ډالرو په ارزښت باندې مونږ روسیې سره تجارت د وارداتو لرو
الکوزی زیاته کړه چې افغانستان تیر کال روسیې ته د 4 میلیون ډالرو په ارزښت صادرات کړي پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې تمه ده د افغانستان او پاکستان د مسابقو په درشل کې په شارجه سټیډیوم کې د افغان او پاکستاني نندرچیانو ځایونه سره جلا سي جنگ او جیو ټی وی راپور ورکړی چې د شارجه د سټیډیوم مسؤلانو دوی ته تایید کړی چې د افغان او پاکستاني نندرچیانو د احتمالي لانجو د مخنیوي لپاره دا پریکړه کړې تروسه د شارجه سټیډیوم تنظیمونکو او د متحده عرب اماراتو کرکټ بورډ په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي تمه ده د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه د مارچ په وروستیو کې د شارجه په نړیوال سټیډیوم کې درې شلوره مسابقې وکړي تیر سپتمبر کې د آسیا کپ پر مهال د افغان او پاکستاني نندرچیانو ترمنځ په سټیډیوم کې دننه سخته خوډه بوسو دا مهال د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي په اماراتو کې دي او تمه ده چې همدا پنځشنبه له کوربه هیواد سره خپلې درې شلوره لوبې پیل کړي د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانم گبریسوس په حلب کې د زلزله ځپلو خلکو په کتنې کې ژمنه کړې چې لا زیاتې مرستې به له سوریې سره وکړي ښاغلي گبریسوس سوریې ته 10 میټریک ټنه درمل وړي خو ټینګار یې کړی چې راتلونکو ورځو کې به د بیړنیو روغتیایي خدماتو اړتیاوې زیاتې سي ځکه د پاکو اوبو سرچینې ورانې سوي
موږ باید بیړنی خدمات وړاندې کړو خصوصا هغه ته چې زیانمن شوي همدارنګه به بیړنۍ مرستې هم دوام لري اوس مو له ځان سره 10 میټریک ټنه مرسته راوړي په همدې اندازه نوره مرسته به هم راورسیږي
تیره دوشنبه په ترکیه او سوریه کې زوروره زلزله وسوه چې لسګونه زره کسانو ته مرګ ژوبله واړوله او لکونه کورونه او ودانۍ یې ړنګې کړې یوه امریکایي ورځپاڼه نیویورک ټایمز وایي د اوکراین د بخمود په شاوخوا کې په سلګونو روسي وګړي د اوکراینی عسکرو تر څنګ په جګړه کې برخه لري اوکراین د تیر کال په اګست میاشت کې د آزادې روسیې د پوځي واحد ایجاد تایید کړ چې روسي وګړي هم پکې شامل دي د دې پوځي واحد ځینو غړیو پر اوکراین د روسیې تر حملې مخکې په روسیه کې ژوند کاوه خو ځینې نور یې په وروستیو کې اوکراین ته تللي دي د عرب اماراتو د سوداګریز نړیوال لیگ په پایلوبه کې ګلف جاینټس لوبډلې د وو ویکټو په توپیر ډیزرت وایپرز ته ماتې ورکړه او د لومړي پړاو اتلولي یې وګټله وایپرز لوبډلې په 20 اوورونو کې د 134 منډو هدف ټاکلی و چې جاینټس په 19 اوور کې د 3 ویکټو په سوځېدو سره دا هدف پوره کړ د وایپرز په توپ وهونکو کې وینندو هسرنګا 55 منډې وکړې او د جاینټس لپاره بیا کریسلین په 2 اویا منډو ناسوځېدلې پاتې سو او لوبه یې وګټله د ګلف په توپ اچونکو کې کارلوس بریټوت 3 او قیس احمد 2 ویکټې واخیستې بریټویټ د دې لوبې غوره لوبغاړی ونومول سو. د یادونې ده چې د اماراتو په نړیوال لیګ کې د بیلابیلو لوبډلو لپاره تر لسو زیات افغان لوبغاړي هم ولوبېدل. ورځو د راپورونو برخې ته ځینې ښځینه فعالانې وایي چې د تخار د معترضو ښځو مشره پریسا مبارز او ورور یې د طالبانو له بنده خوشې سوي. مبارز د شنبې په ورځ نیول سوې وه. د مقتدرو ښځو خوځښت وایي چې طالبانو هغه په زندان کې وهل ډبولې ده. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی د مدني فعالانو او ژورنالستانو پر نیولو اندېښنه ښولې ده. سفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د خزینه فعالانو او د ملګرو ملتونو د خاص استازي ریچارډ بنت تر ټینګار وروسته د راپورونو له مخې طالب چارواکو د تخار د معترضو ښځو مشره پریسا مبارز خوشی کړې ده. د افغانستان د مقتدرو ښځو د خوځښت مشرې مونسې مبارز ازادي راډیو سره په خبرو کې د پریسا مبارز د خوشی کېدو خبره تایید کړه.
پریسا مبارز بنیانگذار جنبش زنان تخار با برادرش توسط ملیشه های طالب متعلق به حوزه چار
پریسا مبارز د تخار د شوز د خوځښت مشره او ورور د طالبانو د ملیشو لخوا چې څلورمی حوزه اړوند و نیول سوی وو او حوزه کې د دې لپاره چې د تلیفون کوډ یې نه ور کړی وهلې وو بیا یې استخباراتو ته انتقال کړی وو. یوه شپه یې بندیان کړی وو. بیا د پریسا مور د هغې له مشر ور او نورو سپینږیرو په منځګړیتوب د طالبانو استخباراتو ته تللی وو او د ضمانت په ورکولو او د هغو فشارونو په خاطر چې نړیوالو بنسټونو او څیرو وارد کړي وو پریسا مبارز او ورور یې خوشی کړل، خو ترې تعهد یې اخیستی چې نور به مبارزاتي کارونه نه کوي.
په
خواله رسنیو پریسا مبارز ته منسوب یو عکس هم خپور شوی چې پکې د هغې په سر پټۍ تړل شوی او لاس کې هم د ستنې لګولو کنول لګیدلی. دا عکس لا په خپلواکه توګه چا نه دی تایید کړی، خو لږ تر لږه یوې پاڼې ادعا کړي چې پریسا مبارز ده او د طالبانو لخوا وهل شوې او اوس په کور کې تر درملنې لاندې ده. د پریسا مبارز د خوشی کولو لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت اعلامیه ورکړه او د هغې په سمدستي او له قید او شرط پرته خوشي کېدو یې ټینګار وکړ. د بشري حقونو د سار سازمان او ګڼو نورو ښځینه فعالانو هم پر طالبانو غږ وکړ چې پریسا مبارز خوشي کړي. د فعالانو د بندیانولو مسله یوازې په همدې یوې قضیې نه ختمیږي. ریچارډ بنت یکشنبه ناوخته ویلي، سره له دې چې طالبانو پریسا مبارز او د هغې ورور بیرته خوشي کړي، خو د ښځو د حقونو یوه بله فعاله نرګس سادات یې په کابل کې نیولې. بنت ویلي طالبان باید سمدستی اغلی سادات خوشی کړي. مونسا مبارز چې د نرګس سادات له قضیه خبره ده وایي، ځکه د هغې د نیول کېدو قضیه پټه ساتل شوې وه چې طالبانو له کورنۍ سره د هغې د خوشی کولو ژمنه کړې وه.
هیڅ
معلومات نشته. حوزې ته چې ورځي وایي استخباراتو ته وړې ده. څلوېښتم ریاست ته ورځي وایي نیویم ریاست ته وړې ده. نو په همدې ترتیب کورنۍ ورپسې ګرځي، خو مطمئن یم چې نرګس سادات په توقیف کې ده او د طالبانو تر شکنجې لاندې ده.
روان وضعیت ګرم ملتونو سازمان اندېښمن کړی دی. دغه سازمان مرستندوی پلاوی یوناما ویلي، په وروستیو څو اونیو کې افغان مدني فعالان او ژورنالستان په خپل سره توګه نیول کیږي. یوناما یکشنبه ناوخته په یو اعلامیه کې له طالب چارواکو غوښتي چې بشري حقونو ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی ټینګار کړی چې افغانان حق لري خپل نظرونه له ویرې پرته څرګند کړي. طالبان د 2018 کال په اګست کې واک ته ورسېدل. دوی په خپله شاوخوا یو نیم کلنه دوره کې تر دې دمه لسګونه افغان معترض ښځې او فعالان بندیان کړي. که څه هم له دې ډلې ګڼي بیرته خلاص شوی، خو د تمنا زریا پریانی او پروانه ابراهیم خیل په څیر فعالانه چې ډیر وخت بند کې تیر کړل، تر خوشی کېدو وروسته رسنیو سره په مرکو کې د طالبانو له ځورونکو اقداماتو او بدو شکنجو شکایت وکړ. طالبانو ډیر کم د معترضو ښځو د نیولو په اړه له رسنیو سره خبرې کړې او د هغوی د ځورونو خبرې رد کړې دي. طالبانو په بیا واکمنېدو سره د نجونو متوسطې او لیسې له څه باندې 500 ورځو راهیسې تړلې دي. تیر ډسمبر د نجونو پوهنتونونه هم وتړل او ورپسې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه.
نیما نړی
اکثر د میان خلیم را بندو لګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما په څلور سالويخ ملکو کې کار کوو.
پس وا ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. له کوم ورځې څخه چې په نادولتي موسسو کې په سی برخه کې د ښځو پر کار بندیز لګیدلې دی، کلیوالې میرمنې له کوم ستونزو سره مخ دي؟
موسسي نشته چې څوک راشي خلکو ته په هواي ورکی پښتنه نشته. اوس په ښځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې بدتري شته او بهتري نشته.
ها هغه سی کار کوونکی چې کلی او باندو تتللی او له افغان میرمنو سره د دوی د روغتیا په برخه کې مرسته کوله. د طالبانو د حکومت د دې حکم پاکله څه وایي؟
بدبختانه که این هم که یک چیز بسیار مهم بود مانع شدن ما را. هنوز هم زنها آگاهی کامل ندارن، آگاهی صحی پیش از ولادت و بعد از ولادت ندارن، به مخاطر است که طفلشان نتازایه میشه.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د کلیو او باندو د خځو د سیستونزو پاکله اورو. بیا د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ګرځند سی ټیم د خځینه کار کوونکې خبرې هم درته وړاندې کوو او د موضوع پاړوان له دوو میرمنو سره هم مرکې لرو ملتیا مو وکړي. درمن اوتونکو سمو دا وړاندې د طالبانو حکومت د خځو پاړوند په یو بل حکم کې په نادولتي ادارو کې خځینه کار کوونکې له کار څخه منع کړي، چې په دې لاړ کې په یو شمیر موسسو کې هغه ښځې هم په کور کې نیول شوې چې دوی به لرو پرتو سیمو ته تلې او کلیوالو میرمنو ته به په سي برخه کې مشورې ورکولې. د ګڼو میرمنو په وینا دې کار دوی له بې شمېره ستونزو سره مخ کړي دي. یو میرمن چې نغواړي نوم یې په خبرونه کې یاد شي، په خپل سیمه کې د سي امکاناتو د نشتون او دا چې اوس په صحي ګرځنده ټیمونو کې میرمنې د دوی مرستې ته نشي ورتلی وایي.
خوښ دلته د صحي ټیمونه راتلو نو واقعا زموږ د پاره ډېره اسانتیا وه، ځکه چې په هغه ټیم کې به ډاکټر، نرس، واکسیناتور، قابله او روانشناس په کې وو. هل دا چې زموږ سره کلینیکونه بېخي ډېر لرې دي، موږ نشو کولای سي صحي خدماتو ته لاسرسی ولرو او دوره کرایه خو موږ سره نشته چې موږ نورو کلینیکو ته ولاړ سو. ښه خدمات یې موږ ته وړاندې کولو، لکه یوه امیندواره میرمن څنګه خوراک وکړي، څو وخت واکسین وکړي. دا خپل مشکل به مو لغو ښځو سره په ښه توګه مطرح کولای سوای. دلته ګورم ماشومان به ټول سلس پورې هیڅ نو واکسین سوي، ماشومان راته واکسین کولو د رواني لاړ خو موږ ته ښې مشورې راکولې، که مریضان سو ډاکتران ورسره وو او د مو ماشومان سي په سوی تغذیه اخته وو، هغه ته به دلته په کور کې کور تر څنګ به راتلو او مواد به ورته ورکولو. سیډیر ماشومان لغه سره روغ سو.
د پکتیا او کابل دوه تنه اوسیدونکي چې دوی هم خپل نوم نه یادوي وایي چې په دې وروستیو کې په سی برخه کې د خلکو ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. په ګرځنده سی ټیمونو کې به ښځینه ډاکترانو، نرسانو او روانشناسانو د دوی له میرمنو سره ډېره مرسته کوله. دوی ته به لارښوونې کولې چې څه ډول خپل ځان او ماشومان له ناروغیو څخه وساتي، خو اوس د هر څه بند دي.
اصلا ټول روغتیایی وضعیت ډیر زیات خراب دی او بل خصوص په لورو پرتو سیمو کې، په ولسوالیو کې او په قریو کې. هغه ولسوالۍ هغه قریې چې د ښار نه په لرې واټن کې پرتې دي چې روغتیایی مرکزونو ته لاسرسی نه لري، نو د هغوی مشکلات بیا د هغه سیمو نه چې د ښاري سیمو سره نږدې یا کلینیکونه ولري یا نور د سیروختي مرکزونه ولري ډیر زیات دي. مخکې به وو د غروختي ټیمونو لرو پرتی سیمه ته ولسوالیو تقریو ته بتله، اغل ته به د خلکو و مشکلات چې کومو کده ماشومان د سوی تغذیه په باره کې دوه امیدوار مېرمنو کوم مشکلات کوم ستونزې وي هغه ته به لاسرسی درلوده. هغه ماشومان چې سوی تغذیه به واغې ته به کوم خپل مواد چې شو هغه به ورته توضیح کول، امیدوار مېرمنو ته هغه ته به خپل دارو شین ورکول. یعنی تر یو اندازه خو خپه دیو چې ار سړی کولای شو لری پرتی سیمه ته بلاړه د کورنۍ غړي اجازه ورکوله، ځکه چې د دوی سیمه تر غړي د روغتي ټیمونو د اوی سره به زنانه ډاکټر او نارینه به مو نو زنانه به د زنانو ډاکټر ته ورتل، نارینه د نارینه ته. نو تر ډیره د مشکل حل خو په دغه یو څه وخت چې د محدودیتونو وځ شوې دي په خزینه باندې هغه ټیمونه سایر ټیمونه چې کوم لور پرتی سیمه ته بچتل. زه درته د خپل ساحې وایم چې زمونږ د ساونه روغتیایی مرکزونه کلینیکونه لری فاصله کې دي، نارینم کارونو کې مصروف نه دي، زنانو مشکلات ډیر زیات دي، ځکه چې خاص توجه ورته نه کیږي. دا غیر څومره وي چې هغه مرستیا لرم څوک په وخت نوړي کلینیک ته یا روغتیایی مرکز ته، نو دا ټیمونه ډیر مفید او ډیر ګټه به رسوله ار ساحې ته بتله. خو بدبختانه د بده مرغه چې دا ټیمونه اوس خپل فعالیت چې د طالبان حکومت کوم محدودیتونه وضع کړي په دې باندې خزینه ډاکټرانو خزینه ټیمونو باندې پاره برخه کې اواز په د روغتیا په برخه کې نه په نورو برخو کې چې دا غوډه خوراکي مواد او نور برخه کې نو په زیاتو کې دا محدودیتونه وضع شوي دي دا غي د وژنه روغتیاي ټیمونو زیات موسسو خپل کارونه ودرولې دي نزي لري پرتو سیمو ته خلک د ډیرو زیات مشکلاتو سره مخامخ دي خصوصا خزینه زکه چې د لري پرتو سیمو نه آسانه سره نشي کولای چې روغتیاي مرکزونو ته راشي او غیزي نه خپل کوم مشکلات چي اول خو د خزینه او ډاکټرانو کامیابی راتګه مشکلي نو په دغه برخه کې مشکلات ډیر زیات پیښ شوې دي کله نه چې طالبان محدودیتونه وضع کړي خزینه وباندې نو په دغه وجه باندې مشکلات ډیر زیات دي روغتیاي ټیمونه ډیر خو ډیر مفید کله نه چې دا بند شوې دي مشکلات ډیر زیات دي په لری پرتیشنو کې
دا چې کله نه اسلامی امارت ته حکم یا فرمان جاری کړی دی چې تر امر ثانی پورې خزینه نشي کولای چې په دولتي یا غیر دولتي مؤسساتو کې کار وکړي یا فعالیت ترسره کړي دی هغه نه رد په دې خوا د دولتي مؤسساتو کارکونکو خزینه کارکونکو یې خپل فعالیت درولی ده چې صحت په برخه کې دوی کوم فعالیت کولو کلی په کلی به ګرځېدل ناروغانو ته به پوهاوی ورکولو د خزینه ناروغیو په حکله باندې هغه پوهاوی اوس بند شوی ده صحت په برخه کې چې کومو ښځو کار کولو هغه اوس کلی په کلی نه ګرځي حتی د هغوی فعالیت بند شوی دی هغوی به چې کوم واکسین تطبیقولو انجینو ښځو سره به کومک کول لکه د ګلدوزۍ خیاطۍ وغیره د مؤسساتو لخوا هغه کومکونه اوس درول شوي دي ښځینه سره اوس هغه کومک نه کیږي دوی ته به چې رواني ناروغیو په حکله باندې کوم پوهاوی ورکول کولو هغه پوهاوی اوس سټاپ شوی دی یعنې څوک نشته دي چې هغوی ته هغه پوهاوی ورکړي همغه ښځینه چې په خپل کلي ولس کې کوم دود او دستور لري د هغې له مخې یو بل ته یو پوخه یو لاره ښیي خو نور هغه مؤسسات اوس نشته دي چې دوی سره به همکاري کوله د ولسوالۍ اړوند روغتون کې یا د کلیوال چې کوم روغتونونه دي په سیمه کې په هغوی کې ښځینه کارکوونکي شتون لري چې ښځینه څوک وکولی شي چې تر کلینیکه پورې لاړ شي هغوی ته واکسین ورکړي یا بل څوک ورکړي خو ځینې سیمو کې کلینیکونه ډېر له کلو څخه لرې دي هغوی ښځینه نشي کولی چې کلینیکه پورې لاړ شي دوی خپلې پیسې مصرف کړي یا کرایه تر هغه ځای پورې موټر ځان ته ونیسي بیا دوی څه دوا ته چې اړتیا لري هغه دوا ترلاسه کړي مخکې به کور په کور ښځینه کارکوونکي د صحت په برخه کې ګرځېدلې د کرونا ضد واکسین به ورکولو چې هغه هم اوس بند شوی دی او ډېری کورونو کې ناروغان شتون لري چې هغوی حتی د کلینیک ته د تګ وس نه لري شخصي روغتونونو پیسې خو هیچا سره نشته د اقتصاد صفر سره ضرف دی د خلکو مشکل په دې سیمه کې ورځ په ورځ زیاتیږي
د وردګو اوسیدونکو زرمینه چې اوس په کابل کې اوسیږي دغه وخت کیسه کوي چې دا په کلی کې اوسیدله وایي چې پاک سره کورنیو کې نارینه و میرمنې ډاکټر ته نه بيولې په دې ډول کورنیو کې د میرمنو ستونزې هم دې په ګرځند ټیمونو کې خزینه سي کارکونکو حلولې لاندې موري سره مې مرکه کړې هغه د نورو میرمنو لستونزو سره د ځان پاک له هم دغه وخت پاړه غږیږي چې دې په کلی کې ژوند کاوه
په کلی کې د سی یو عادت و چې اکثره خزي به نارینه و نه بولې ډاکټرانو ته ځکه د دې له خطر نه پریښودي چې هلته یو نارینه ډاکټر تاویني او خزینه ډاکټران یې دونه نسته چې خزینه مریضان مراجعه ورته وکړي نو اکثره د اطرافو خلک بیا د کلیو د بنډو خلک له دې خبرو سره ډېر پلس او ګریوانو ډېرې مېرمنې له دې خبرو سره ستونزو سره به مخ وي لول زه خپله به یې ډاکټر ته نه بولم ماته به یې ویلې په کور کې وایي هلته نارینه ډاکټران دي نو ته به څنګه یو نارینه ډاکټر ته ورځي دا خو وایي ډېره یوه د هغه خبره ده یعنې ځان ته یو خلک یې شرم یا ننګ یا هر څه چې بلي هغه بلي او دا شرم نه ګڼي چې د ده لورې یا پټي ته ځي یا ډاک ته ځي یا بوټي راوړي یا مال پیایي یا واښه راوړي یا خشاوه کوي دا ځای بیا شرم نه ده شرم ټول په دې کې ده چې یا مکتب ته ځي یا شپخانې ته ځي یا یو چېرته په کلي کې که څونه ښځې مریضانې شي هلته مړې شي د اولاد د بچیو د راوړو په وخت کې د اکثره خځې دلته مریضانیږي داسې ستونزو سره چې د هغې فشار پورته شي هغې ته خوندیزي پیدا شي هغه خپل ژوند له لاسه ورکوي یا په داسې وخت کې بیایي چې هغه هغه نفس تقریبا ذاتي له خولې مې ایسته تیږي نو په اکثر کلیو کې دغه کارونه کیږي، ډیرو ډیرو په هر کلی کې داسې کیږي.
اوس چې په سی برخه کې ګرځنده ټیمونه نه ګرځي، یعنی د ښځو لخوا ښځو ته معلومات نه ورکول کیږي، تاسو ته څومره زیان اړولی دی؟
هغه څه چې خلکو زده کړي وو، هغه کورو زده کړي وو چې په تیرو حکومتو کې، په تیر دولت کې، په جمهوریت کې هغه د موسسو لخوا نه یا د دولت لخوا نه ښځې مېرمنې راتلي خلکو ته عامه پوهاوی ورکو، دوی اوس هغه کسان نه پرېږدي. سی نسته چې څوک راشي خلکو ته پوهاوی ورکړي، پښتنه نسته. اوس په ښځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې توره تیاری کړه راځي، ورڼه راځي، بتري شته، بتري نسته.
تاسو له پخوانیو وختونو څخه یادونه وکړه چې ښځې په سي برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ وي، بیا مو په تیرو شلو کلونو کې لغو میرمنو هم یادونه وکړه چې د موسسو په مرسته به کلیو او بانډو ته تللې او میرمنو ته به یې عامه پوهاوی ورکاوه، خو اوس د هغو په کار بندیز لګېدلی دی. دې کار تاسو له کومو ستونزو سره مخ کړی یا؟
ستونزې خو دغه دي چې ورځ تر بلې دغه د تعلیم کچه ټیټیږي نورم، او ښځې له غټو ستونزو سره مخ کیږي. خلک ورځ په ورځ له نورو ستونزو سره مخ کیږي. ښځې له اته خاري ښځې نسي کولای چې خپل درس ته، وظیفې ته، خپلو دفترونو ته لاړ شي. نو په اطراف کې خولهوله نه وه، کم کم چې را پیدا شو هغه بیا سر له دوبارې ودرېدل. نو همدغه خو غټ مشکلات دي. ښځې یاره بیا له مرګ سره مخ په مخ دي چې قربانۍ به ورکوي.
آیا کلیوالې مېرمنې کولی شي چې خپل اساسي حق چې روغتیا ته یې پاملرنه او په دې برخه کې معلومات ورکول دي وغواړي؟
نو په دې وخت کې په دې حکومت کې خو سړی نشي کوی چې له ځانه دفاع وکړي، ښځه به څه رقم له ځانه دفاع وکړي. خو بیا مې یوه لاره دغه ده چې اکثره کورو کې اتمن خامخا دومره یو څوک ستا چې خپلو ماشومانو ته یا خویندو ورونو ته یو درس، یو تعلیم وروښي، او نړیوال دې دغه کوششونه او دغه هیلې او مرستې وکړي د افغانستان له ښځو، له مخلوقو، له حیوانانو سره چې دغه ستونزې هوارې کړي.
په دې برخه کې موله نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه څه ده؟
نو چې نړیوال په دې هغه باندې غږ نه پورته کوي، نه اوري. د افغانستان خلک خو په چین ون نه توانېږي چې د غږ جیکي، یا یې نری، یا ښځه، یا غټ، یا وړکی. دا ډېره لرې خبره ده د افغانستان له خلکو نه چې بهرني غږ پې ونه کړي او بهرنی ځان پې غلی کړي. هېڅ هغه باندې افغانۍ نشي کوی چې دی د خپل غږ جیکي هېڅ کچا باندې.
حماسه به داسې میرمن ده چې له دوو کلونو را په دې خوا د یوې نا دولتي موسسې په مرسته د کلیو او بانډو میرمنو ته په سي برخه کې معلومات ورکول. هغه وایي چې د طالبانو له حکم څخه وروسته چې د دوی پر کار بندیز ولګوه په کور ناسته ده. حماسه د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د میرمنو د سي ستونزو په اړه وایي:
یک خانم پیش از این که ولادت بکنه نکاتی که باید متوجه باشه را بسیاری ها نمی دانن. با مو خاطر است که
مخکی لدی چی و میرمن ماشوم نری تراولی ها غرطک و تایی چی باید پاوی نپوهیگی لمده وجه ماشوم لمن ززی او خپل هم لگن و سهی ستونز سرمخیگی. مون بده میرمنو تا پا هوای ورکو خو لبدا مرغا چی دی طالبان حکومت زمون پا کار بنده چی دیم خز و لخوا خز و تا سهی معلومات ورکول و بندیز و لگا و سر لدی بده ورسته شلو کلونه که در رادیو و تلویزیونونو لخوا هم میرمنو تا په هر برخه که معلومات ورکول، بیا هم افغان میرمنی اما پو هوای تا ارتیا لری. زداست کلیوال سمی تطللیم چه لا هم خزی اصلا پو هوای نلری. دوی خپل و ماشمان تا دی واکسین لگولو پا گتا نپوهیگی، دی خپل و شدو او وچ شدو پا توپیر نپوهیگی، دی زیگون ترمینز واتن پا پام که ننیسی زکت زیان پا حق لی معلومات نلری. ماشمان دی نامناسب تغذیه لوجه و نخوارزوا کشی. زلدوا و کالونو را په دی خوا په ګرځنده صحی ټیمونه کې له خپلو نورو ښځینه همکارانو سره د افغانستان لرې پرتو سیمو ته تلم. د افغانو میرمنو ژوند مې له نږدې څخه لیدلی. هغه وخت په وخت په هوای ته ضرورت لري. که موږ ته بیا د کار اجازه را نه کړل شي، د ګڼ شمېر میندو او ماشومانو ژوند د مرګ له ګواښ سر مخ کیږي. موږ له نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې په دې برخه کې مداخله وکړي، ځکه چې د زرګونو میندو او ماشومانو ژوند په خطر کلویگی. لهم دی وجه باید خبری وکری،
چون جان هزاران مادر و هزاران طفل در خطر میفته. به او خاطر باید صحبت بکنن.
ده مورا پهنتون ده تب ده پنجی ماسل عقل مایار چهیله ده افغانستان خلکو تا پسی برخه که مرسته و وای دا چه ده طالبان حکومت ده خزو لخوا خزو تا پکار باندی بندیز لگه ولی دی هغه هم بیا پسی برخه که ده دیل پار دیره ده نومیده خبره ده. لاغل مایار سرمی هم مرکه کرده. نموری پا پیل که پسی برخه که ده خزو ده کار پا بندیز خبری که بی.
خوشینه سره لکه څنګه چې تاسو په جریان کې په افغانستان کې اوس هغه سکتورونه او هغه موسسات او انجیو چې ښځو ته به خدمات وړاندې کول هغه اوس کار نه کوي، اکثریت البته کار نه کوي، ځکه چې د دې یا خو کارمندان ښځې وي او یا هم دا د خارجي موسسات د حمایت لاندې وي. دا دواړه د امارت له طرفه د افغانستان اسلامي امارت امر په اساس میرمنې حق نه لري چې کار وکړي او دا خپله دا موسسات د اجازه نشته چې په افغانستان کې خپل خدمات وړاندې کړي. نو د دې په اساس هغه خدمات چې د دې میرمنو ته وړاندې کول هغه ټول متوقف شوي دي. د کې مختلف خدمات شاملېدل، مثلا خپله مشورتي ګروپونه به و چې ښځو ته به یې مشورې ورکولې، دی به ټرین کولې چې څنګه دی خپل فیملي پلاننګ جوړ کړي، یا څنګه دی خپل کوم نکات باید دی خپل امیدوارۍ وخت کې ورته نظر وکړي، او یا خپل ولادت ته کوم آمادګي باید دی ونیسي، او یا خپل بعضې دواګانې به چې ویشلې، مثلا فولیک اسید به دې میرمنو ته ورکولې. لکه دا ډېر مهمه ده بخصوص امیندوارو ښځو دپاره، او اکثریت افغانستان میرمنې مناسب تغذیه نه لري، نو دې لپاره فولیک اسید ډېر مهم ده. خو اوس دا خدمات متوقف شوي دي او دا میرمنې ډېر مشکلات سره مخ دي، ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي. نو دوی خپل هغه کافي غذا نه لري، څنګه دوی خپل صحت ته توجه کوي، او یا هم خپله دا خدمات چې په کلیو کې دي هغه یعنی داسې مجهز کلینیکونه دې میرمنې دپاره نشته چې ټول مشکلات پکې حل شي، او دې طرفه دا خدمات هم متوقف شول. او اوسنی د افغانستان اقتصادي وضعیت هم ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده. نو اوس مهال دا میرمنې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
تاسو خپله د داسې او چا په صفات چې په سي برخه کې زده کړې کوئ، د طالبانو د دې پرېکړې په هکله څه وایي؟
د ما په نظر دا یو غیر منطقي تصمیم ده. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې، افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کې دي، د غوڅ خیو هم صحي مشکلات دي. کله چې دا خدمات بخصوص صحي بخش کې متوقف کیږي، نو دا میرمنې به ډېرو مشکلاتو سره مخ شي. لکه اکثریت دا خدمات چې ښځو ته وړاندې کېدل، دا به د ښځو له طرفه ښځو ته، او دا کارمندانې به ښځې وي چې په کلیو کې به کور په کور ګرځېدې او ښځو ته به یې خدمات وړاندې کول. نو اوس چې دا خدمات نه وړاندې کېږي او دا ښځې نشي کوی وظیفو ته راشي د آخري فرمان په اساس، نو هیڅکله دې ښځو ځای بل څوک نشي نیوی. لکه نشي کوی موږ د دې ښځو په ځای سړی راولو چې دې ښځو ته دا خدمات وړاندې کړي، لکه د موږ دا افغاني ټولنه اجازه نه ورکوي. نو هیڅکله هم د یوې ښځې کارمند دې ځای سړی نشي نیوی، بخصوص کله چې هغه خدمات د ښځو لخوا ښځو دپاره واوسیږي. نو څنګه یو سړی راشي، یو سړی کارمند دې هغې ښځې وظیفه مخته یوسي؟ لکه دا افغاني ټولنه خپله اجازه نه ورکوي. نو هغه خدمات چې کور په کور به دې ښځو ته وړاندې کېدل، دا جامعه به یو غټ مشکل سره مخ شي.
که دا وضعیت همداسي پاتې سي، میرمنو ته د کار اجازه ورنکړل سي، دوی لاړې سي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د میرمنو وضعیت له نږدې وګوري، دا به څومره زیات خطرناک ثابت سي؟
د ما په نظر که دا تصمیم همداسې ادامه پیدا کړي او دا میرمنې ونه شي کړی خپل وظیفو ته راشي، او هغه خدمات چې مخکې وړاندې کول هغه بیا وړاندې کړي، نو میرمنې به د غټ مشکلاتو سره مخ شي، بخصوص هغه میرمنې چې دا خدمات ورته وړاندې کول. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې، موږ په افغاني ټولنه کې ژوند کوو، بخصوص په لریو پرتو سیمو کې میرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي، او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي، په دې شرط بیرون ته ځي چې ډاکټر ته ځي چې هغه ډاکټر ښځه اوسېږي، یا خپل مشکلات فقط کوی چې د ښځو سره شریک کړي، کوم مشورې چې اخلي، کوم صحي مشورې، دا ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوری ډاکټر اوسي، یعنی ښځه اوسېږي. نو که همداسې ادامه پیدا کړي او دا کارمندان ته اجازه ورنه کړی شي چې د خپل وظیفو ته راستنی شي، نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کړي، ځکه چې د ښځو صحت ته به توجه نه کېږي، دې دپاره به څوک نه وي چې د خپل مشکلات سره شریک کړي، او دوی ته کوم خدمات وړاندې کېدل هغه وړاندې شي، نو دا به یو غټ ناورین واوسېږي، ځکه چې ښځه د اجتماع یو لویه برخه ده، بخصوص د میرمنو د میندو صحت په ډېرو مشکلاتو سره مخ شي، دا به یو غټ مشکل جامعې ته رامنځته کړي.
تاسو هغو میرمنو ته چې همدا اوس په ډېر بد وضعیت کې دي، د کلیوال دود له مخې دوی نشي کولی چې ډاکټر ته مراجعه وکړي، کور ته ډاکټران نسی ورتللی. یو کسان چې په سی برخه کې کورسونه ویلي وه روان شناسان او دا کسان نسی ورتللی. میرمنو ته څه وینا لري ترغه وخته پورې څه وکړي چې ادی اقل لمارګ مړینې سره دوی او ماشومان مخ نسی؟
هغه میرمن د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي، فقط دا وینا ورته لرم کدی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي نو تر څومره چې کوای شي خپل کورنۍ د تا وهڅوي چې دی ډاکټر ته بوزي، ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي. او یا هم دی دا میرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي، تر کومه چې کوای شي خپله تغذیه سمه کړي، د کافي اندازه اوبه وڅښي، څومره چې کوای شي خپل ځان د غم او غصې څخه او د سټرس څخه وساتي.
د طالبانو حکومت نه بل تاسو غوښتنه څه وي چې دوی څه وکړي؟ آیا په دې ډول چې دوی مخکې ځي په میرمنو باندې سي مرستې بندې کړي دي، دا به د دوی خپل حکومت ته څومره زیان ورسوي؟
د اسلامي امارت نه مهیله ده کله چې تصمیم نیسي، بخصوص د میرمنې په حق کې همه جانبه فکر وکړي، عادلانه تصمیم ونیسي، ځکه چې اکثریت دا تصمیمونه چې نیول شوي دي که هغه د مکتب په بخش کې ده، که د تحصیل په بخش کې ده، که د کار کولو په بخش کې ده، اکثریت غیر عادلانه دي او د میرمنې حق ته پکې نظر نه ده شوی. لکه څنګه چې پوهیږي میرمن د جامعه یو مهمه برخه ده، تر هغه پورې مونږ یو با علم او پیشرفته جامعه نه لرو تر سوچ مونږ یو با علم او پوهه میرمنه ونه لرو. هر کله چې مونږ په جامعه کې با پوهه میرمنه ولرو، هغه میرمنه ولرو چې تحصیل کړی وي، صحت ولري، نو جامعه خپله پیشرفت کوي. نو هیله مې دا ده چې د تصمیمونو کې یو غور وشي، ځکه چې دا ټول تصمیمونه د افغانستان د آینده مشکلات کې اچوي شي، د افغانستان نسلونه په مشکلات کې اچوي شي.
و مختل چې په دې اکله د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خبرونه تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې جواب نکړي. درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شوه چې د افغانستان ګڼ شمېر خلک په نادولتي موسسو کې په ګرځنده ټیمونو کې د ښځینه کارکوونکو د کار طرفدار دي. د دوی په خبره د ښځینه سی کارکوونکو له افغان میرمنو سره ډېره مرسته کوله. د کلیو او بانډو خلک د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د کارکوونکو ته د کار په برخه کې خنډ نشي. په دې هیله چې دا ټول ستونزې به ورځ حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420211401. دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
السلام علیکم، سهار په خیر او د نن ورځې درسی ساعت خبرونه ته ښه راغلاست. په نننۍ خبرونه کې به تاسو ته د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې شي. د یادونې وړ بولم چې د درسي ساعت خبرونه درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادې رادیو اورئ. اوس هم د لسم ټولګي د کیمیا مضمون په دې برخه کې په کیمیا کې تر ټولو مهم درس یا اټوم لولو. ښوونکي به په نننۍ درس کې راته دا وښيي چې اټوم له څو برخو جوړ دی. بیا به وروسته په دې پوه شو چې هسته څه شي ته ویل کیږي او د اټوم په کومه برخه کې موقعیت لري او دنده یې څه ده. د دې ټولو پوښتنو ځوابونه به د استاد په درس کې په ګډه سره واورو.
اټوم پیژنو، اټوم د یو عنصر تر ټولو وړه ذره ده چې د هماغه عنصر خواص ولري. اټوم چې دی له دوو کلمو څخه اخیستل سوی دی چې اده نه معنا ورکوي. اټوم د ویشلو په معنا دی چې چې دا تر ټولو کوچنی ذره ده. همدارنګ چې ټول اجسام د دې څخه جوړ شوي دي. اټوم دوه برخې لري چې یوې هسته ده بلې الکترونیک قشرونه دي. هسته چې دا په مرکز کې ځای لري او الکترونیک قشرونه یې هغه مدارونه دي چې د اټوم د هستې پر شاوخوا راګرځي. لکه پهستارنګه چې په شکل کې لیدل کېږي چې مرکزي برخه هسته ده چې د نیوکلیس په نامه سره هم یادیږي او په اطرافو کې مدارونه قشرونه دي چې الکترونونه پکښې جریان کوي. هسته د اتوم مرکزي او درنه برخه ده چې د اتوم د 0.9% برخې کتله یې جوړه کړې ده. د اتوم هسته دوه ډوله ذرات لري، یو پروتون او بل نیوټرون. الکترونیک قشر مدار یا انرژیکي سویه د هغه بیضوي یا دایروي مسیر څخه عبارت دی چې د اتوم د هستې په اطراف کې قرار لري. الکترون په هغه کې حرکت کوي او د اتوم تشه فضا یې نیولې ده. پروتون وایي چې دا د اتوم د هستې یوه ذره ده، مثبت چارج لري او د پروتون شمېر ته اټومي نمبر هم وایي، یعنی د پروتون چې دي په مساوي کې د زائد سره، یعنی پروتون شمېر د اټومي نمبر سره مساوي دي. پروتون په 1911 میلادي کال کې د رادرفورد لخوا کشف شوی ده چې موزلي د هغه په واسطه د عناصرو دورانی جدول ترتیب کړی دی. نیوترون وایي د اتوم خونسا ذره ده چې د اتوم په هسته کې ځای لري او دا ذره د 1932 میلادي کال کې د چادویک لخوا څخه کشف شوی ده. الکترون د اتوم منفي چارج لرونکې ذره ده چې د الکترونیک قشرونو په اطرافو کې حرکت کوي. الکترون چې هغه بیا په 1999 میلادي کال کې د تامسون لخوا څخه کشف شوی دی. لکه څرنګه چې د اټوم په اړه معلومات ترلاسه کړل، د هغه د ذرات په اړه معلومات ترلاسه کړل چې په هسته کې یې پروتون او نیوټرون قرار لري او په دوره قشرونو یا مدارونو کې الکترون جریان کوي. اوس د اټوم ساختمان وایي چې د اټوم د ساختمان په اړه مختلفو علماو مختلف نظریه وړاندې کړې دي چې د هغه له ډلې څخه کانیاتا او دیموکرایت نظریه دا وه چې اټوم په باره کې 2500 کاله مخکې کانیاتا او دیموکرایت داسې فکر کاوه چې وایي په طبیعت کې ټول موجوده مواد به کوچنی ساختمانی واحدونه څخه جوړ شوی دی. ارستو داسې نظریه درلوده وایي په طبیعت کې ټول مواد ساختمانی واحد نه لري او کولی شي تر ډېر حده پورې تجزیه کړو. جان ډالتن نظریه بیا دا وه، هغه داسې عقیده درلوده چې اتومونه نشي کېدای چې پیدا شي او نشي کېدای هم له منځه په بشپړ ډول سره له منځه ولاړ شي. د جان ډالتن د تیوري مهمې ټکي په لاندې ډول سره دي. وایي د مواد اټوم په نوم د ویش د نو ذرو څخه جوړ شوی دی. د کیمیاوي عنصرونو وایي ټول اټومونه سره ورته او یو شان دي. اټومونه نه جوړیږي او نه هم له منځه څخه ځي. د بیلابیلو عنصرونو سره یو ځای شوي دي او د مرکب مالیکولونه یې جوړ کړي دي. د بیلابیلو عنصرونو اټومونه د بیلابیلو کترو بیلابیلو کیمیاوي خواصو لرونکي دي. د یو ټاکلي مرکب په هر مالیکول کې د جوړونکو اټومونو نسبي شمېر او ډولونه یو شان دي. کیمیاوي تعاملونه د اټومونو د یو ځای کېدو د ځای پر ځای کېدلو څخه عبارت دي او د هغوی د اړیکو جوړښت د مرکبونو په مالیکولونو کې دی چې په دې کیمیاوي تعاملونو کې وایي عنصرونه اټومونه بدلون نه مومي، یعنی په خپل حالت باندې پاتې کیږي. د نیلز بولز تیوري یا نظریه وایي چې هغه د اټوم په اړه داسې نظریه درلود وایي الکترونونه د ټاکلې انرژي په درلودلو سره په ټاکلو مدارونو کې حرکت کوي. الکترونونه د انرژي په مینو سویو کې بیل دي چې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکړي وای ګرځي او دا دوه اصل دي لوته چې یو اصل دا چې یو مدار څخه د الکترون انتقال بل مدار ته اندازې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکوي. الکترون کوچنی ذره ده او نشي کولای چې انرژي په خپل ځان کې وساتي، نو د لاسه په تا د منفي سیکنډ کې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکوي. دا مثلا کې به تاسې دی وای هغه الکترون چې د هستې په څخه په سویو کې قرار لري یا حرکت کوي زیات اندازې انرژي لري، د تحریک په حالت کې وي او د ثبات یې کم وي. هستې ته به نږدې هغه الکترونونه چې دي هغه کم مقدار انرژي لري او ثبات یې ډېر زیات وي.
د خونکي په درس کې مو واورېدل چې د اټوم په اړه بیلابیل ساینس پوهانو نظر ورکړی او په دې برخه کې د جان ډالتون نظریه دا وه چې د کیمیاوي عنصرونو ټول اټومونه سره ورته دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو له آزادۍ راغلی.
د خبرونه په دې برخه کې د ولسم ټولګي درس وړاندې کیږي. د ولسم ټولګي زده کوونکي به د کیمیا په مضمون کې نن د مخلوطونو درس واوري. په دې برخه کې د مخلوط په اړه د عمومي معلوماتو ترڅنګ به دا ولولې چې متجانس او غیر متجانس مخلوط څه ته وایي او دا چې کوم ځانګړتیاوې دا دوه ډوله مخلوطونه سره جلا کوي.
د مخلوط تعریف وایي چې مخلوط پیژنه مخلوط څه شی دی. د دوه یا څو ډوله موادو یو ځای کېدل په یو نه ټاکلې او کافي نسبت داسې چې د هغوی ترمنځ بشپړه کیمیاوي مخامخ کېدنه ونه لیدل شي له مخلوط یعنې مکسچر څخه عبارت دي. د بیلګې په ډول د ممیزو او نخودو مخلوط، د میا او وریجو او اوبو او الکول او نور مخلوطونه ډولونه دي. مخلوطونه په دوه ډوله دي، متجانس مخلوطونه هوموجن او غیر متجانس مخلوطونه هیتروجن. متجانس مخلوط چې دی هغه مخلوطونه دي چې د هغوی جوړوونکي اجزاوې د مخلوطي سیستم په ټولو برخو کې مساوي او یو شان ویشل شوي وي او په یوه فاز کې وي. د بیلګې په ډول د مالګې، اوبو، الکولو او اوبو او داسې نور چې متجانس مخلوطونه د محلولونو یعنې سولوشن په نامه هم یادیږي. غیر متجانس مخلوطونه یا هیدروجن دا به د هغو محلولونو له ډولونو څخه دي چې د هغوی د اجزاو نسبت سیستم په ټولو برخو کې یو شان او په مساوي توګه شتون ونه لري. هره برخه یې بیلابیل فزیکي او کیمیاوي خواص لري. فاز وایي چې فاز او کمپوننت څه شی دي. فاز د سیستم له هغې برخې څخه عبارت دي چې د سیستم له نورو برخو څخه د لیدلو وړ یوې سطحې په واسطه جلا شوې وي او د هغې ټولې برخې د یو شان فزیکي او کیمیاوي خواصو لرونکې وي. کمپوننت د سیستم جوړوونکي اجزاوې د کمپوننت په نامه سره یادیږي. متجانس سیستم محلولونه د دوو یا څو مادو متجانس سیستم دی چې د هغوی جوړوونکي اجزاو نسبت تر یوې ټاکلې حد پورې بدلون منونکي وي. په عمومي ډول سره محلولونه د دوو برخو نه منحنه ماده یعنی سلوز او حل کوونکی یعنی سلوین څخه جوړ شوی دی چې سلور پلس سلوین مساوي کیږي سلوشن یا محلول سره. خپل محلولونه وایي یا سلوشن وایي چې محلولونه څه شي دي. محلولونه هغه متجانس سیستمونه دي چې په محلول کې د منحله مواد حل کېدو په نتیجه کې په لاس راځي او ټولې برخې یو شان فزیکي او کیمیاوي ځانګړتیاوې لري. محلول له دوو برخو څخه یعنی منحنه مواد او محلول څخه جوړ شوی دی. حل کېدونکې ماده منحله ماده یا سلوین جمع حل کوونکی ماده محلول یا سلوټ مساوي کیږي په محلول یا سولوشن سره. لکه د مالګې چې یو حل کېدونکی ماده او په یو حل کوونکی ماده ده چې د دې له دوار سره د دوه مالګې محلول جوړیږي. د محلول اجزا وایي چې محلول د خالصو کیمیاوي مرکبونو په خلاف کېدای شي له بیلابیلو غلظتونو څخه جوړ شوی وي. باید د موادو نسبي کچه په محلول کې وټاکل شي. لکه د بورې او اوبو په یو ساده محلول کې د یوې مادې سره په بله ماده کې په متجانس ډول مخلوط کیږي. په محلول کې حل کوونکی محیط ته محلول او حل شوی ماده ته حل کېدونکې یا منحله ماده یا په نامه سره یادیږي. لکه اوس وایي چې حل کېدونکې ماده څه شی ده او حل کوونکې ماده څه شی ده. حل کېدونکې ماده د محلول هغه برخه ده چې په حل کوونکې کې حل او په کوچنۍ ذرو مالیکولونو اټومونو او ایونونو یعنی ټوټه کیږي او حل کوونکې ماده یا سولوینټ چې ده د محلول هغه برخه ده چې په خپل ځان کې د حل کېدونکې مادې ته حل کېدو وړتیا لري او په کوچنۍ برخو کې ټوټه کېدای شي. په دې ډول کې وینو د محلولونو ډولونو نظر فزیکی ځانګړتیاو ته په دې جدول کې شوتل سیوی دي چې دا د محلولونو فزیکی ځانګړتیاو ډولونو څخه دي. اوس د محلول غلظت وایي چې د محلول غلظت څه شی دی. په حل کوونکي کې د حل کېدونکې مادې مقدار ته د محلول غلظت وایي. د محلول غلظت کیسي واحدونه په لاندې ډول دي: مولاریټي، نورمالټي، مولالټي، ټیټر، فیصدي غلظت او مولي برخې څخه عبارت دي. مولار یا مولارټی چې دا په 100 ملي لیټر محلول کې د منحنه مادې د محلول د مول له حل څخه عبارت دي چې د سی ام په واسطه شوتل کیږي. یعنی سی ام مساوي کیږي د ان پر اچ مول واحد او ام پر چ لیټر واحد یعنی مول پر لیټر مساوي کیږي په مولارټی سره. یو مثال په ډول یو مول یو محلول چې په 50 ملي لیټر کې 3.5 ګرام سوډیم هایدروکسایډ لري مولارټی یې پیدا کړی. نو په دې ځای کې لومړی د سوډیم هایدروکسایډ کتله وینو چې موږ هڅه کوم چې 40 ګرام پر مول ده او همدارنګه کتله 3.5 ګرام راکوي سوې ده او همدارنګه 50 ملي لیټر لیټر تارو 0.5 لیټر کې چې په فورمول کې وځو چې مشته د هغه راکړل شوی قیمت لاس ته راکې چې 0.5 مول پر لیټر سره مساوي دي. یو هم نارمل یا نارمل یا نارمالیتی غلظت دی چې په 1000 میلی لیټر محلول کې د منحله مواد ماده کلام له حل کېدو څخه عبارت چې فورمول عبارت دی د سی ان مثلا کې جی کیو منفی جی آر پر وی یعنی لیټر سره واحد دی. مثال یې وایو لکه فاسفوریک اسید چې وینو محلول نارمل غلظت محاسبه کوو چې کله د دې محلول په 1500 میلی لیټر کې 196 ګرامه فاسفوریک اسید شتون ولري نو ول د دې کتله معلومو چې د فاسفوریک اسید کتله 98 ګرام پر مول ده. رقم شوی کتله 196 ګرام او همدارنګه راکول شوی ملي لیټر قیمت په لیټر تر چې 0.5 کیږي. فر د فورمول د وزه کول څخه وروسته موږ ته 2 نورمالټی د تیل لاسته راځي. مولل یا مولالټی غلظت وایي چې په 1000 ګرامه محلول کې د منحنه مواد مولونه له حل شوی حل څخه عبارت دي چې سی ام مساوي کیږي ان ام مول پر ام زبر کیلو ګرام سره. په مثال په ډول کچیر په یو نه وی ګرام ګلوکوز چې شپته شپږ سو ګرام وبو کې حل شي د محلول مولالټي حساب کړی نو د ګلوکوز فورمول په یوه چې سی په اچ 2 اس او شپږ دی چې د ټیم کتله لاس سره یو سلو 8 ګرام پر مول کې چې رکو شي نیو ګرام مول دی همدارنګه دبل کتله چې د هغه کیلو ګرام ته راو چې 0.5 کیلو ګرام کې په فورمول کې وسپېته ورسته د دې کې مې 0.83 مولالټي لاس سره راځي. ټیټر غلظت چې دی عبارت د حل کېدون کې مادې د ګرامونو شمېر په یو ملي لیټر محلول کې دی چې سی ټی ایم سره کې چې ایم ګرام پر واحد او پر وی ملي لیټر واحد سره. مثال لکه پوتاشیم هایدروکساید 2 مولر محلول د ټیټر د غلظت نه لرون کې دی نو موږ ته 2 مولر د دې غلظت راکړی دی او همدارنګه د دې د پوتاشیم هایدروکساید چې موږ کې کتله پیدا کاغذ کوش 50 ګرام پر مول ده همدارنګه یو په یو لیټر یو لیټر کې د دې غلظت همدارنګه کتله پیدا کو د دې د پات د کتله څونه کتله لري هغه پیدا کول څه خو رسې یو سل 12 ګرام کتله لاسه فورمول کې وزن کې ته ورسې 0.1 یو یو 2 چې ټیټر غلظت د دې غلظت لرون کې دي. د فیصدی غلظت وای ته محلول په سلنه برخه کې د منحله مواد حل کېدو څخه عبارت دي. نظر د مواد فزیکی حالت درې ډول سلنه وجود لري یو د کتلې پر کتلې سلنه یعنی ویټ پر ویټ، کتله پر حجم سلنه یعنی ویټ پر والیوم، حجم پر حجم سلنه یعنی والیوم پر والیوم دي. یعنی مثال کچیر په 100 ملي لیټر اوبو کې 100 ګرام د خوړو مالګه حل شمه د مال کې 40% محلول جوړیږي. چې د حجم فیصدي غلظت په 100 ملي لیټر کې د مایع مقدار منحنه مواد له حل کېدو څخه عبارت دي چې فورمول عبارت دي 100 ضرب د حاشیه وچ سم حجم پر د محلول حجم باندې دقت کوي. فیصدي غلظت چې د حاشیه مادې د ګرامونو شمیر چې په 100 ګرام محلول کې وجود ولري چې فورمول عبارت دي نه د حاشیه مادې کتله ضرب 100 د محلول په کتله باندې د مشر کتلې وزن فیصدي لاس راځي. مولی برخه یا مول فراکشن غلظت چې د محلول د یو جز د مولونو مقدار تقسیم پر ټول اجزا د مولونو پر مجموعې څخه عبارت دی. ان مسای کیږي ان یو تقسیم پر ان یو جمع ان دوه جمع ان پر ان ان باندې موږ د مولی برخه غلظت راښکاره کوي. د مثال په ډول سره درې مول د خورو مالګه چې 15.5 ګرام پلس مول 30 ګرام او په کې حل شي د پزکشې محلول د مالګه او په مولی برخه پیدا کړی. په ان یو کې چې موږ د مولی برخه پیدا کوو 0.8 پښ نه 2 او همدارنګه انډوي کې چې موږ پر خپې پیدا کو 2.3 0.8 ده. نو کله چې موږ ان یو انډوي کې متونه سره جمع کو یو راوځي نو د مالګه او د بو مولې برخه عبارت ده یو څخه.
درنو اوریدونکو او ګرانوز د کوونکو د مخلوطونو د درس په دوام تاسو واوریدل چې خونکي درته محلولونه هم بیان کړل او په ولن تعریف کې درته ویل چې محلول حل کېدو ته وایي او مواد د دریو فورمولونو په اساس په خپلو کې سره حل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر نه بچو پوری
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د دولسم ټولګي درنو زده کوونکو د درسي ساعت په دې برخه کې د کیمیا درس ته تاسو ته هرکلی وایم. د دولسم صنف درسي ساعت په کیمیا کې نن یو مهمه موضوع تشریح کیږي او هغه عضوي کیمیا ده. د عضوي کیمیا په برخه کې به ښوونکي د عضوي کیمیا تاریخي ټکو ته لنډه اشاره وکړي او د نن ورځې د درس په دوام به د عضوي کیمیا په باب د ساینس د ځینو عالمانو نظریې هم وړاندې شي. تاسو بنن واوري عضوي مرکبونه څنګه په خپلو کې اړیکې جوړوي. زو او په ګډه د عضوي کیمیا په اړه د ښوونکي درس ته غوږ ږدو.
د عضوي کیمیا لومړی تاریخچه وایي چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا چې دغه د ټولو عناصرو سره سره کار لري. د عضوي کیمیا تاریخچه په اړه نور معلومات ترلاسه کوو چې د عضوي کیمیا پرمختګ په ولسمه پیړۍ کې شروع شو چې د منرالي موادو ترڅنګ نباتي او حیواني مواد هم کیمیاوي سرین ته ورګډ شول. یو فرانسوي پول ازاویا په 1940 میلادي کال کې پیدا کړ چې د بوټو او حیواني موادو د سوځولو څخه کاربن ډای اکساید او اوبه حاصلېږي چې د هغوی څخه دا ثابته شوه چې کاربن او هایدروجن د نباتي او حیواني موادو بنسټ جوړوي. همدارنګه د پخوا زمانې راهیسې ځینې عضوي مرکبات لکه قند، الکول، نشایسته، رنگ او داس نور پیژندل شوی دی چې خلکو د همدې د خلکو د اوبو، شات، اورګوشو، تخمر په واسطه د الکول جوړولو سره او همدارنګه د طبیعي مواد څخه د حاصل شویو رنگونو په واسطه د ټوکرانو د رنگونو سره آشنایی درلوده. چې بهشیلی په 1908 میلادي کال کې د نباتي او حیواني مواد څخه جلا شوی تیزابی لکه سیتریک اسید، اکزالیک اسید، لکتیک اسید، یوریک اسید، همدارنګه د شحمو او ټولو څخه حاصل شوی شحمی تیزاب وڅېړل چې شیلی دې پایلې ته ورسېد چې د نباتي او حیواني سرچینو څخه حاصل شوی عضوي مواد دي زیات سره ورته دي او د غیر عضوي مواد څخه په کیمیاوي خواص کې خورا زیات ګټه اخلي. توپیر لري همدارنګه د عضوي کیمیا د تاریخ په اړه ویب پرزولوس پاتل ساتیا میلادي کال کې په دې باور و چې عضوي مواد یوازې په ژوندۍ موجوداتو کې د حیاتي کویا ویټل فورس په واسطه جوړیږي او په مصنوعي ډول ناممکن دی. بیا همدارنګه یو الماني په ویلر په 1923 میلادي کال کې د امونیم سیانات څخه چې غیر عضوي مرکب دی یوریا چې عضوي مرکب دی دا سره را په دې توګه د حیاتي کو مفکوره رد شوله چې په دې ماده کې شوډل شوی دی د امونیم سیانات څخه یوریا لاسته راوړله. همدارنګه په 1908 میلادي کال کې د 1200 پښمیر عضوي مرکبونه او په 1909 میلادي کال کې د 6 میلیونه څخه زیات عضوي مرکبونه لاسته راوړل شوی دي. په داسې حال کې چې نن ورځ د دې مرکبونو شمیر 50 میلیونه ته رسیدلې دی، یعنی شمیر ډیرښت کړی دی د عضوي مرکباتو. همدارنګه د درمل، رنگونو، اترونو، ویټامینونو، هورمونونو، پروتینونو، کندونو، شحمونو، الکول، چاودیدونکي موادو، ریش، نایلون، پلاستیک، ربر او داسې نور د مهمو او ګټورو عضوي موادو له ځلې څخه شمیرل کیږي. عضوي کیمیا د عضوي مرکباتو جوړښت، سنتیز او تعاملات څېړي چې د عضوي مرکباتو بنسټیز عناصر چې هغه عبارت دي له کاربن، هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن، سلفر او فاسفورس څخه دي. دوی اکثر د نباتي او حیواني موادو د تجزیې څخه جوړیږي چې په دې په خامو نفتو او سکرو کې هم پیدا کیږي. همدارنګه لکه څنګه چې عضوي مرکبونه د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي، نو له همدې امله ورته هایدروکاربونونه هم ویل کیږي. د دې ولې هایدروکاربونونه ویل کیږي؟ ځکه چې د کاربن او هایدروجن څخه هم جوړ شوي دي. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل، په عضوي مرکبونو کې اړیکو جوړېدل چې لومړی اړیکه څه شی ده، د اړیکو د جوړېدو لامل څه دی، همدارنګه د اړیکو ډولونه کوم دي هغه پیژنو. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل، لومړی د کاربن الکتروني جوړښت او د هغه انرژي کې سمې پاره معلومات ترلاسه کړئ. په غیر عضوي مرکبونو کې کاربن د مثبت څلور، مثبت دوه، منفي څلور اکسیډیشن نمبرونه لري چې په 50 میلیون عضوي مرکبونو د کاربن اټومونه د سي مثبت څلور دایون په بڼه شتون لري. خو په عمومي ډول کولای شي شوي چې په دې ټولو مرکبونو کې د کاربن اټوم چې دی د تحریک یعنی په حالت کې دي. اوس د کاربن چې دی د یو اس دوه، دوه اس دوه، دوه پی دوه الکتروني جوړښت لرونکي دي چې په شکل کې ښودل شوی. همدارنګه کوزیوم رکبونه کې د اړیکو جوړېدل چې هم په داغه په لړ کې کوزیوم رکبونه کې د کاربن ویلانس وایي چې کوزیوم رکبونه کې په کیمیاوي تعاملونو کې د کیمیاوي عنصرونو د اتومونو د یو ځای کېدو قوه او د اړیکو شمیر چې اتوم یې جوړولای شي د ویلانس په نامه سره یادېږي. همدارنګه کاربن سرور ولانسي الکترونونه لري چې د اوکټیټ حالت په پرکول لپاره د کاربن اټوم باید خپل سلور ولانسي الکترون د نور اټومونو سره شریک کړي. نو د کاربن ولانسي دي هغه سلور دی. بیا اشتراکي اړیکه وایي چې اشتراکي اړیکه هغه رابطه یا هغه اړیکه چې د دوه اټومونو ترمنځ الکترونونه د جوړې شتولې یا هم د شریکولو په اثر په رامنځته کیږي. کاربن کولای شي یو ګونی، دوه ګونی او درې ګونی اشتراکي اړیکه ولري. په ټولو عضوي مرکبو د کاربن هر اټوم سلور اشتراکي اړیکه د نورو عناصرو سره مالیکولی وزن پیدا کو په مرکب کې د شامل عناصرو د اټومونو اټومي وزنونو مجموعه ته مالیکولي یا مولي وزن وایي، او یا هم د مرکب مجموعي وزن ته د مالیکولي وزن په نامه سره یادیږي. په مرکب کې د شامل عناصرو فیصدي څنګه ټاکو؟ وایي کله یو مرکب په مالیکولي وزن باندې یو عنصر اټومي وزن وویشل شي، د نوموړي مرکب په یو برخه کې دغه عنصر اندازه په نشه کوي، او که لاسته راغلي اندازه په سلو برخو کې ضرب شي، د اړوند عنصر مقدار د ذکر شوي مرکب په سلو برخو کې معلوموي چې د فیصدي د ترکیب نامه یادیږي. چې فارمولې عبارت دی له په مرکب کې د عنصر فیصدي مساوي کیږي چې له د اټومونو تعداد ضرب د عنصر اټومي وزن تقسیم پر مالیکولي وزن ضرب سل څخه د په مرکب کې د عنصر فیصدي لاسته راځي. ساده فارمول یا امپیریکل فارمول څه چې توای ساده فارمول د هغه فارمول څخه عبارت دی چې د مرکب کې د شامل عناصر ترمنځ نسبت څرګندوي. مالیکولي فارمول څه چې دی مالیکولي فارمول د هغه صحیح فارمول څخه عبارت دی د مرکب په مالیکول دلالت کوي. د مالیکولي فارمول په نامه یادیږي. پر مالیکولي فارمول لاندې ټکي ډېر مهم دي. د مرکب د شامل عناصر پیژندنه، همدارنګه د مرکب د ساده فارمول باید معلوم وي، او که معلوم نه وي د هر عنصر مقدار په ګرام او فیصدي باید معلوم کړو تر څو د هغوی له مخې یې ساده فارمول وټاکل شي. همدارنګه د مطلوب مرکب مالیکولي وزن باید معلوم وي. په ټیلر کې کیمیاوي معادله یا کیمیکل اکویشن پیژن چې کیمیاوي معادله څه شي ته وایي. کیمیاوي تعامل په جریان کې د موادو لاسته راوړلو په وخت کې چې کوم بدلونونه رامنځته کیږي د هغې لنډې شرحې ته کیمیاوي معادله ویل کیږي. یا په بل عبارت سره کیمیاوي معادله د ټولو کمی او کیفي تغیراتو د لنډې شرحې څخه عبارت دی چې د کیمیاوي تعامل په اجرا کې د کیمیاوي اړیکو انرژي په اثر منځته راځي، چې دا عبارت د کیمیاوي معادلې یا هم کیمیکل اکویشن څخه دی.
اوکې درنو زده کوونکو، هیله ده چې د کیمیا په اړه نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې تر ډیره مرسته کړې وي. نو په همدې هیله به د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکي کوانټم ولولي، او دا چې کوانټم نمبر څه ته وایي. د لسم ټولګي زده کوونکي به ولولي چې په کیمیا کې د فلز او غیر فلز ترمنځ څنګه توپیر وکړو، او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نن ورځې د درس په دوام راتلونکي درسي ساعت کې هم د عضوي کیمیا په اړه ډیر څه واوري او ولولي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو لارې تاسې ته خپریږي.
له درنو زده کوونکو زموږ هیله دا ده چې د نن ورځې درس څخه په استفادې په کتاب کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړي، او د پوښتنو د لا ښه ځوابېدو لپاره د استاد لخوا تشریح شوی درس یو ځل بیا تکرار کړي. نو نننی درسي ساعت هم همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
کلیم ڑے کوم وطن پختس پارما وطن پختس پارما دی وید کلیم ڑے کوم وطن پختس پارما وطن پختس پارما سبے دی دنا بے دی دنا ور نظم سبے دی دنا بے دی دنا ور نظم وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما